په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان 22 جولای 14. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی وکړ. د فاریاب والی د نظام الدین قیصری د اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، او ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپترو د خرڅولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري.
کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي، تروریزم به وځپل سي، او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو.
ناتو د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په بلجیم کې د ناتو د دورځنۍ غونډې په پای کې د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې تر 2040 میلادي کال پورې ادامه ورکړي. د فاریاب والی د نظام الدین قیصری د اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فایق نن په میمنی ښار کې خبریالانو ته وویل دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول، او د نورو د خوشي کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د شغلی فایق په خبره پر راتلونکو نږدې ورځو کې به اوو نور کسان هم خوشي سي. افغان کمانډوز وکونو شاوخوا 12 ورځې وړاندې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د مړی مرستیال عبدالرشید دوستم له مخکښو قمندانانو څخه دی لا یو شمیر ساتونکو سره ونیو. دفاع وزارت وایي چې قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیولی او د پښتنې لپاره یې څارنوالۍ ته سپارلی دی. د نظام الدین قیصری له نیول کېدو وروسته په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نوموړي پلویانو د هغه د خلاصون په هدف مظاهره وکړه. د همدې اعتراضونو په لړ کې د جنرال دوستم په مشرۍ جون بشکون او د قیصری پلویانو نن په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه وتړله. دغه دفتر مشر فضل احمد حیاتی لامنیتی ځواکونو سره وایي چې لامنیتی ځواکونو سره په ګډه د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قمندان تیر شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سو. په خبر پاڼه کې راغلی چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتر سی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپترو د خرڅولو موافقه کړې ده. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلاو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو نن راپور ورکړی چې دغه موافقه د ترکیه د هوانوردۍ صنعت او د پاکستان د دفاعي توکو د تولید وزارت ترمنځ لاسلیک سوی دی. د دغې موافقې له مخې به ترکیه دغه راز لوژستیکي مواد د دې هلیکوپترو اضافي پرزې روزنه او مهمات هم پاکستان ته ورکوي. دغه خبري اژانس د دې معاملې د ارزښت په اړه څه نه دی ویلي، خو د ترکیه نورو رسنیو یې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ښودلی دی. د ترکیه د دفاع وزیر د جولای پر 15 ویلي و چې انقره به څلور جنگي بیړۍ چې 9.5 متره اوږدوالی لري د پاکستان پر سمندري ځواک وپلوري. پاکستان له سپتمبر راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتو پر اسلام آباد د نږدې 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې د بندېدو اعلان وکړ. د پوځي تجهیزاتو ترلاسه کولو د نورو لارو چارو په لټه کې دی. امریکا په پاکستان کې د تروریستي ځالو د وړلو په برخه کې د اسلام آباد د ناکامۍ له کبله دغه بندیز لګولی دی. په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستانی پولیسو ویلي د شمالي وزیرستان په بنور ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر پنځلس نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول سوی بندیزونه پر دغه هیواد اقتصادي فشار لامل سوی او د تیلاره هواره کړي چې موترزان و پاریژ او سړکونو ته راووزي. ډونالد ترامپ وایي تملری دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنگټن سره توافق ته غاړه کېږدي. ولسمشر ترامپ چې تیره ورځ په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
There might be an escalation between us and the Iranians.
They are threatening us.
The way Azerbaijan hagui diristunz lari aw iqtisadi mkh pa kharabe do dai. Khuz da waim che pa wazangri waqt ki ba hagui zmur sarari ki wanisi aw wai ba che gwaadi tawafuq ukli. Mur ba muwafaqa war sara ukro. Hagui am da us dir iqtisadi dard ehsas. Takal sabe par Iran de America iqtisadi bandizuna de November la talorimi tkha pailsi. Da khabarno pai.
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره تمدید کړه. یو څارونکي بنسټ د دې خبر هرکلی وکړ.
کمیسیون دا څه کار کوي؟ دا موږ هرکلی کوو. د انتخاباتو باندې نه مسایسي ولی یو شنه موږ ویره او دښنه لرو هغه دا ده چې دا څه نشي کمیسیون الغه نور خپل قانون ساتي خپل وخت سره نشي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اورزګان کې وو.
شل تروریستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دی او د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي.
د تاریخ شاه بهرامي څرګندې ونیوي په یو راپور کې خبرو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادي او اوردونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیله لري په فنلند کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم ځینې بحثونه وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. د دغه کمیسیون یو کمیشنر ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی ندي تمنیدلی چې هلته خپل فعالیت پیل کړي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل شوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بېلابېلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلی د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوم لیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 20 تر 21 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوم لیکنه وکړي. ښاغلی هاشمي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وایي د نوم لیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوم لیکنه کړې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 ته رسرسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړي.
کمیسیون دا څه کار کوي؟ دا موږ هرکلی کوو. د انتخاباتو باندې زمینه مساعد سي ولی یو شنه موږ ویره او دښنه لرو هغه دا ده چې دا څه نه شي کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې سپرین سیمه کې دی پروسه غځوي الغه نور خپل کارونه څخه چې هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د غیلانول دي او له خلکو سره شریکول دي او په اړه د اعتراضونو راغونډول دي د شنه چې هغه مرحله اصلا یا تر پښتنې لراند راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا کارونه شي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
رحمت الله افغان راپور راکوه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې هیله لري د فنلند پلازمینه هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. د روسیې د رسنیو د راپورونو له مخې کابلوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله کړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
ټاکل سوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا ولادیمیر پوتین له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم اضافه کړې ده. کابلوف روسی ازستیا ورسپانې ته ویلي چې که ډونالډ ټرمپ لیوالتیا وښیي پوتین به د افغانستان په اړه ورسره خبرې وکړي. کابلوف ویلي هغه راپورونه یې اورېدلي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر ارزونه غور کوي. د ویلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي. د ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په امریکا پورې تړاو لري او د یو سولهیز جوړجاړي امکان به هغه مهال رامنځته سي چې امریکا له طالبانو سره له افغانستانه د وتلو پر مهال ویش مستقیمې خبرې وکړي. خو کابلوف دا هم ویلي چې طالبان باید وهڅول سي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو سي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اجنډا کې د سوریه موضوع هم شامله ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څیړونکو له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د سوریه په جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وسی. د سوریه د اوکلنی جګړې پر مهال د لبناني حزب الله په ګډون د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د سوریه له مرکزه تر لبنانه د عراق پولې ته څیرمه خپل حضور پراخ کړی دی. د ایران او روسیې په سیاسي او نظامی مرسته د سوریه ولسمشر بشار اسد د سوریه 80% خاوره بیرته تر خپل ولکلاندې کړې ده. په سوریه کې د امریکا په نشتون کې روسیه د یوازینی قدرت په توګه مطرح شوی دی. خو امریکا او روسیه دواړه لیوالتیا لري چې په سوریه کې د خپلو ګټو په اړه ګډ کار وکړي. په داسې حال کې چې ایران او روسیه د سوریه په جګړه کې یوې خواته دي، د دوی ګټې هر وخت یو شان نه دي. په داسې حال کې چې امریکا نور نه غواړي په سوریه کې بشار اسد له واکه لرې سي، تمرکز په سوریه کې د ایران رول ته اوښتی. اسرائیل هم په دوامداره توګه ویلي چې په سوریه کې به ایران ته د دایمي حضور اجازه ورنکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې ایران په سوریه کې شاوخوا 80,000 شیعه ملیشی لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به تر 2023 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره د دوی مالي مرستې دوام کوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو په اوږدمهالو مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم مات سي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو په ځانګړې توګه د ناټو په مالي مرستو سره به افغان ځواکونه تر 2023 میلادي کال پورې په خپلو پښو د درېدو جوګه سي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادبنش د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بروکسل کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د اوږدمهالو مالي مرستو هرکلی وکړ.
وخت کې
انها کومکای خبرې کله چې دوی له موږ سره تر 2023 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پخو ودرېږي. بیا مو کولای شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په معیاري ډول دندې تر سره کړو. کله چې دندې په خطو غتر سره سي، تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ هر کلای کوو ناټو او شریکانو یې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ځانګړي پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. افغان چارواکو او ناټو ویلي دي چې د ځانګړي افغان ځواکونو شمیر به دوه برابره او هوایي ځواکونه به درې برابره زیات کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اوس لپاره له 14,000 څخه زیات بهرني ځواکونه شته چې افغان امنیتي ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان له اردو سره د ناټو له تازه ژمنو هرکلی کوي، خو وایي چې د مالي مرستو په خوا کې باید د سولې لپاره همکار وسي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو بشپړ تجهیز به د جګړې زاویه تغیر کړي.
هاټو یا برخل کې کومه فیصله چې کیږي باید دا جدي تارن لاندې ونیول شي او دغه باید عملي شي چې زمونږ وایي ځواک په پښو درېږي، زمونږ ملي اردو په پښو درېږي. زمونږ غوښتنه نمایندګي داره چې زمونږ اردو
خغلی سالی زیاتوی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره له پوځي لارې سربیره د سولې لپاره دینی، مذهبي او سیاسي حل لارې چارې ولټوي.
بمردل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له افغان ځواکونو سره به خپلې مالي مرستې تر 2024 میلادي کاله پورې جاري ساتي. بلخو د افغانستان دفاع وزیر اروزګان ته د سفر پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات وسي، خو د ولایتي شورا ځینې غړي دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت له دغه ولایته نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د پنځشنبې په ورځ نوښت اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د غلطه بډیر ژر د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي، چې یو د هغه جملو نه دا چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز تر کو باید دوی پراخ دوی مغول وسلګانو کې چې تحدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چارشینو ده، که چنارچو ده، که دیراو ده، پلار رچول ده، تصفیوی عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به د وسلوالو له منګولو راخلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، زیاته برخه یې نامنه او کنده او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک له تیرو شاوخوا اولس کلونو راهیسې د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامی د غرازول چې د ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي، د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړي دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده، که داعش، یوازې دوی نه دي. یعنی ولس ګروپونه نور چې جمع د درې شي، شل تروریستي ګروپونه سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي. د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي او آباد جنگ هم تاسو پوهیږئ چې ساده نه ده. ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د دفاع د وزیر دغه سفر اورزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې وو.
د ډیر وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دي او دغه دوه کاله خو مطلق ټول لارې د کلي او د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا طارق شاه بهرامي د اروزګان ته راتګ زه مطلق ته د دوی پیسو د یو خیالي دغه لپاره د دوی خپل خیالي ادب لپاره دا تګ بولم. هیڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دي، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نمایند. نو دا چې دلته اروزګان ته راځي دوی لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وي.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اورزګان ولایت سفر کوي کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلرمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلې او دوه تنه نور هم ټپیان کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوه او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان واس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوې غونډه کې خبرې کولې، وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دی وایي افغانستان ډېر داسې څه لري چې د نیکنامۍ لامل کېږي، او افغان سوداګر او پانګوال کولی شي د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړي، او موږ ډېر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډېر څه وشي، او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دویمه ناسته ډېره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا یې سوداګریزې اړیکې لرلې، په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلی راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړې کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment, the government has a commitment to stand on our own feet.
نو موري وای حکومت ژمن دی چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي، خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بل اقتصادي مسله دا ده چې په فرا کې بزګران شکایت لري چې د دوی محصولاتو ته مناسب بازار نشته. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراولت کرونګر د کرنیز توکو لپاره د بازار نشتون څخه سر ټکوي. د دې په خبرو اوسمهال په فراولت کې د پیاز موسم دی، او د فرا ښار کې یو جال پیاز کابو په 40 افغانۍ دی، په داسې حال کې چې مخکې په 200 افغانۍ و. دا کرونګر په خبره دوی ټول کال زیار باسي او خرڅه کوي، خو وروسته دوی کرنیز اثرات په داسې ټیټه بیه پلورل کیږي او د ګټې پر ځای تاوان کوي.
موږ خپل دوه خرواره تخم پیاز کرلی دی، سره په ډیر پر څه قیمت هم هیڅ مفت دی، په 100 روپۍ دا جال لک دلته راوخرڅوي. شپږ ویشت کیلو لري، اووه ویشت کیلو پیاز لري، په 100 روپۍ ورته. د ایران او د پاکستان پیاز راځي په ژمي کې پر موږ کیلو په 100 روپۍ دي، خو دا به څه جالک په 100 روپۍ ورکړو.
جالک میدان کې مېرې مانه 5 افغانۍ، جالک 4 مانه 20 افغانۍ میشه. دې توکر داره باید اینا را پیش ما خریداری کنه د صدخانه ګره.
په همدې حال کې د فرا ولایت د کرنې ریاست چارواکي هم د کروندګرو دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې ورته به پاملرنه وکړي. په فرا ولایت کې د کرنې ریاست رئیس عبدالرحمن متین وایي سږ کال کابو 3202 هکتار ځمکو کې پیاز کرل شوي وو، چې له هغې نه کابو 90,000 ټنه پیاز په لاس راغلي. د متین په خبره دغو اثراتو کابو 80 سلنه نورو ولایتونو لکه کابل، هرات، غزنی او نیمروز ته انتقالېږي، چې هر ټن پیاز په 4,000 افغانۍ پلورل کېږي. ښاغلی متین همداشان وایي چې راتلونکي کال لپاره به د پیاز لپاره سړې خونې جوړوي، چې 4-5 میاشتې به پکې پیاز وساتل شي.
حاصلات پیاز امسال در ولایت فرا نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91,000 تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز رو به مدت 4 یا 5 ماه نگهداری کنیم، و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم.
باید ولایت فرا ولایت هیواد لکرنز ولایت فیزای چې اکثره کرنز تو کې په دغه ولایت کې کرل کیږي، خو دغه ولایت کروندګر تل بازار د نشن څخه سره چکوي.
ستاسو لا پیغامونو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسې موږ ته مده کی، نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته، او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري، یعنی دا خو په دې حکومت باندې د حکومت خیال هم نه کوم. ولې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میده ماته پیدا کیږي، د افغاني د ټولو افغانو میده دواړه له سره پانی نه ورکوي. ولې څه ستونزه ده؟ څه کیسه ده؟ هیله ده چې زما پیغام خپور شي او تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. السلام
السلام علیکم ما د ننګرهار ولایت شنوار نړیکا نیولې او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي موږ نن ورغړي د شپې په دوه بجې باندې مې یو ماشوم ورغلی او دام داخل کړ داخلي پارچه را کړي او د ماسپښین د مازدیګر پنځو بجې پورې د چای او ستونزه والې نه پاکړ کړي ډاکتران په خپله مخه دوی دویګانې روباټې باندې خرڅوي او یو مریض پښتنه نشي او موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او د دې پښتنه ونه شي دا ورځ خو ډېر بدبختۍ سره مخ دی
خبر طالبان جوربان مسلمان خواران در بدر مقدر تم جنگون واپس آ چرو کی خدا ہے افغانستان باندې لږ رحم وکړئ په لحاظ خدای داسې مه کوئ جوړه وکړئ چې څه غواړي نه یې ښځې بغه را اوري نه د سپینځګي دا اوري نه د بل دا اوري نه د بل ده څه غواړي اخر څه د درې ورځې دا ملیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا د پر اواړو بیا کافر شو په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو له رسنیو او مدني ټولنو غوښتنه وکړه چې د نری رنځ یا تبرکلوز د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي په زیاتوالي کې خپل رول پراخ کړي. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نری رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د نری رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټولنې مغوښتنه ده چې تر څو پورې د میک پیغام توسې د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري بلغم ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ مونتنه وخته کی. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخي مسؤل ډاکټر زاهد الله اول
تیر کول په والا روبه کې مونږ څلور سو درې سو وخت په خوست کې لارلې سا کول د 1901 کول حمل سور جوزا یا په والا روبه کې مونږ څلور سو درې وخت په خلرو دا په خپل د عامه په هوي او د سره په سان کې په دولتي سکتور نه دي خلکو باور ډېر دل خي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نری رنځ یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا د مسیج خلکو ته ورسوي چې ټي بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپورتم یا بلغم مینا کی چې د هم احیانا مثبت وختو بل اخره هغه کوم نړیوال سټانډرد مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغي شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک عامه په هوای ونه لري خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر و نه وسیږي په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټي بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فریده په جامعه کې هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټي بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغه ته دوا مفته ورکول کېږي او هم پنځه زمر کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغه صحت ورسره ښه شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نری رنځ په حق له معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولای شي دا ډول پیغامونه په ډیرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او نه شوشت دقیقې کېدونکې دي. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور له اسمت ساروان خبري.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګند شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا رشد ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي، او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د رشد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
له دې مطلب سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناتو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایند محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناتو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری د اوتنو پلویانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فائق نن په میمنه شهر کې خبريالانو ته ویل دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول او د نورو د خوشی کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگی هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه وکړه. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلو تر ټولو لوی معاملې ګڼل شوی ده. د ترکیه رسنۍ د دغه معاملې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر بولي. بلخوا پاکستانی پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 ډیر ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول شوي بندیزونه پر دغه هیواد د اقتصادي فشار لامل شوی او دې ته لاره هواره کړې چې مترزان وپارېږي او سړکونو ته راووزي. ډونالد ټرمپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړباسي چې له واشنگټن سره توافق ته غاړه کېږدي.
خالد د هلمند له مرکز لشکرګا څخه په خپل سمس کې لیکلي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د کلدارو د چلښت مخنیوي وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر غنی دی په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د ننګرهاري په نامه اوریدونکو لیکلي د ننګرهار د پوهنې پر ریاست کې حق حقدار ته نه سپارل کیږي. میر حمزه لشکین څخه لیکلي په ننګرهار کې د چارواکو او ولسترمنځ پوره همغږي نسته. عائشه شهید د غزنی له مقر څخه لیکلي دلته له روژې راهیسې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي دي. او عبدالهادي اقمل له کندهار لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې ظالمان ورک سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د روانو ناامنیو له کبله د بیکاری د کچې د زیاتوالي خبر ورکوي. په شمال زون کې دغه کمیسیون مشر وایي چې لیاوي خوا حکومت نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، له بلې خوا ناامني د دې سبب شوی چې د پانګونې مخه ونیول سي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د بیکاری کچې زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې مناسب برنامه پلي کړي، او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړي چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی پاړه وایي
دولت هم د پنځتک برنامه شیل دقیق پښته باشه پر ایجاد مشاغل و موجودیت ناامنی ها، جنگ ها، حملات تروریستی. این هم سبب شده که میزان سرمایه گذاری ها به حد اقل برسه.
په همدې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي، خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګار دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي، او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پورې کړي. غلام علي د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي، خو په دولتي ادارو کې د فساد د حاکمیت او ځوانانو ته د کارموندنې د زمینې نشتون له امله وزګاره او بې سرنوخته دی. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیکاری ازاد گذشته بیخی، خودم لسانس هستم بیکار، دو سال است که من بیکار هستم. دوستایی دارم که تو عدس بیکاری یا پودری میشن یا دوز پنتون فارغ میشه ماستر، اما بیکار. از دولت همی تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کنه.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدون کیده، هغه هم لورت ستونزه سر تکوی. فیصل وایی چه پا خصوصی سکتور که ده کار زمینه لگ مساعده ده، خو حال تا هم هغه کسان کار مومی چه ده محلی دولت لاچارواکو سره اړیکې ولري او دولتی بستونه هم پا پیسو پلورل کیگی. فیصل پا بلخ که زیادی دون که وزگرهی پاره وویل:
شهر مزار کار نیست، جوان ها همه بیکار هستن، باید تمام پروژه های خصوصی که فعلا کار دارن دباست دولتی. اینجا فامیل پاکستانی ها کار میکنن، دیگه مردم ها کار میکنن، پروژه های خصوصی دارن، دیگه جوان ها کار نمیرسن. دو ما شده بیکار هستن، سر چوک میرم، اینجا هم گرمی هست، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرم، این تو زمینه کار مساید نیم.
پامدی حل که ده بخت ده کار و تولنیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه ده وزگره ده کچه زیادوال ایتایی ده بی خواهی چه پا حدسه که دی چه دیر جر گنش بیر باسواده زوانانو تا ده کار زمینه برابر کدی. دیاد ریاست مشر متیولا متین ازی رادیو تا وویل چه پا روان کال که یه اطلا سوا کسانو تا ده کار زمینه مساعده کرده ده. هغه پا دیاره وویل:
توفیل انا ما حداقل 18 ست تفره به ادارات دولتی و به بعض فکتورهای خصوصی و سایر بخشا ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوذ در ایجا زندگی میکنه و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا پا دست حال کده چه پا نور و شمالی ولایتون و لکه سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که هم زرگون از ونان ده کار زمینی دنشتون لامله زوری یکی. مجیب رحمان حبیب سی، ازیدی رادیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزاري الله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکه هلې ومنې. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوي دي، او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي او هڅه ده چې د افغانستان خلک په آرامه ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشتره لیږلې دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. نو ستاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه شوې خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خود هلمند له خردشه را صرف علی کیم. زما غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تران روانو، ته د ناتو مشران هڅه وکړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول ته تشویق کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې د ناتو د پاکستان پر مخ دی په بیت د پاکستان د یو تاسو چې په افغانستان کې د ټولې مهم رول ولوبوي. والسلام.
السلام علیکم. زه ته روز ما د هلمند ولایت نه څه د ټول افغانانو ورونو څخه دا خواهش کوم چې د جګړنه لاس واخلې او د سولې لپاره سره یو ځای شي. که هم طالب وي او که هم اسکار دا کور زموږ دنیا ورونو د موږ باید د بل څخه سوال او غواړم مې دا ولسمشر اشرف غني نه دا خواسي چې د سولې هر څومره شرکې داسي دا د سولې پات سي او د اجرایي رئیس نن نو شتنه ده چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله یو سلام
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړه کې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا ورکړي خو بیا هغه علما داخل د هغه دغو علمارانه هغه وویل چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان څه خبرې په هر صورت خودوم خبره دا ده افغانستان کې کیږي او که په سعودي عربستان کې کیږي ما خبر دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې دي دا سیاسي دي سیاست پر مذهب باندې څه اغېز نه شي کولای د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو سره ښه ګټه واخلي دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي هغه دې پر دې راټول غوښتنه په یوه خوله وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ زموږ علماو سره یو چوکاټ کې وکړي د شریعت په چوکاټ کې نومو تاسې پر هغه سربېره صلح وکړو زما خبره دا ده سیاست او مذهب باید سره جلا شي
الو دا پیغام پریزم ما دا پیغام د سولې په بابت دی هر افغان یې دا کوشش کوي دغه دوایي دي چې خدای دې سوله راولي پر اصل افغاني صاحب دې دا زغ دې پر طالبان دا زغ دې چې دواړه د بارني توجیه پریږدي د بارني تنوونه دا کې دا خپل ملک جوړ کړي خپل په ملک کې سوله یا الهي نعمت دی دغه الهي نعمت سره ځان برخمن کړي د نور په دغه باندې بالا کارونه م کوي تهران دي په پاکستان دي کنټرول سعودي عربستان دي راسي خپل ملک جوړ کړو خپل پر ملک باندې امین کړو خپل ملک جوړ پر کلو پر اطمینان باندې ورحمېږي وسلام د سولې فرمان
الو زاج خیر محمد روزګانی د روزګان د ویلات سر چشمه د فاصله تماس کما زما د سولې په حق څه کې یو نظر دا دی چې د سعودي عربستان کې مخنه جوړېږي تر یو څه څه علما ورځي پاکستان کې غونډه جوړېږي یا په کابل کې غونډه جوړېږي یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي دا په شهر شیخ په امریکا راوړل شي چې امریکا دا جوړ کړی دی چې امریکا به ته ختم نه کړي دا سول او دا کار غټ نه کړي
بلی السلام علیکم زه اختر محمد تکریم د زابل ولایت څخه میاړي کني ولې دا زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دا غوډی چې دا دایمي سود لپاره کوشش او تلاش وکړي تر څو موږ په خپل وطن آزاد کو او د دنیا فرغان سیال کو په جنگ او بختی خو د هم نه جوړ نورمال د ټولو وطنوالو څخه دا خواهش دی چې د سود لپاره هڅه وکړي مننه وسلام
مننه دوستانو دا تاسو درغلو پیغامونو یو څو بیلګوي خو بیا هم وایم په دې کې د اساتید رادیو نظر نسته د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوی یو ویاند مولوی سمیع الله ریحان لازادی رادیو سره د دې غونډې په اړه ژغیدل دی او خوشبيني شوه چې و به کولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي لنموري سره زمو همکار سلطان محمد سرور ژغیدل دی په ګډه به یو ورو
ډیر مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د سلام نه بعد باید دا وایم تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته دا د وای سی په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کانفرنس چې د افغانستان پر اړیکه باندې ورکې د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څونه مسائل راغلي دوی دغه یو عظیم شان کانفرنس نه دی جوړ کړی نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې دروستلو لپاره یو خو زیره دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغه یو کانفرنس جوړوي چې په هغه کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي زه غواړم چې د موخې نه په استفاده باندې تاسو سره د حرم مکی د مکی مکرمه یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې خبرې ډېرې زیاتې خېوي چې وی ویل هر هغه څوک چې افغانستان صلح ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې افغانستان د صلح لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډېره مهمه خبره چې ده، مکې د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره وه، چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون یې نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
خود ټولی دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي، او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي چې هغوی